بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، هم سیمه افسره د نورو انډیوالانو، ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1403 هجري لمریز کال د سلوغې یا د لوی د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې له 8 او د 2015 میلادي کال د فروری له 6 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شوي وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو، چې د غزې ترانګې د نیولو په اړه د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هلو ځلو په هکله ده. له دې وروسته بیا هم د افغانستان د وروستیو حالاتو په باب هنداره پروګرام هم اوریدلی شئ. په دې پسې د 57 لسیزې د شپو ورځو په مناسبت د ورځې مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. په studio.ir/PS انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضر یو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونه سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روحانه کړی دا ایکو موسسه د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همپالنې او تعاملاتو لپاره مناسب پلیټ فارم کیدلی شي. زیاتره اسلامي هیوادونو مشران وایي د غزې ترانګې د اوسیدونکو د کوچولو لپاره د امریکا د کرغیړن ولسمشر وروستی پلان د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف ورزی ده. او د افغانستان حکومت هم په زغرده ویلی دی هیڅوک یا کوم هیواد د فلسطینیانو د برخلیک د حق په باب د فیصلې کولو حق نه لري. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له وی وړې شان تمه ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او ویلي دي ایکو موسسه د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همپالنې او تعاملاتو لپاره مناسب پلیټ فارم کیدلی شي. په داسې حال کې چې له بده مرغه شاهدان یو دغه موسسه خپلو موخو ته نه ده رسیدلې. زموږ خبریال د اکنا نیوز له کوله راپور راکوي. ډاکټر مسعود پزشکیان پرون ماسپخین د ایکو موسسې له عمومي منشي اسد مجید خان سره په کتنه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا په ټینګار سره وویل ایکو موسسه د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همپالنې او تعاملاتو لپاره مناسب پلیټ فارم کیدلی شي. چې له بده مرغه د شاهدان یو چې دغه موسسه خپلو اصلي مخو ته نه ده رسیدلی. ډاکټر پزشکیان د ایکو موسسې د نوي عمومي منشي لپاره د بریالیتوب په هیلي سره وویل هیله مند یم په نوو پروګرامونو او په راتلونکو ناستو کې د ایکو ملګرتیا موسسې د غړو ترمنځ د نوي ملګرتیا د احیا او تعاملاتو شاهدان ووسو. د ایکو موسسې عمومي منشي هم په دغې کتنه کې په ایکو موسسې کې د ایران پر چورلیزي رول په ټینګار سره وویل هیله من یم زما د شتون په پړاو کې د ایکو د توانمنیو د احیا او د بدلون شاهدان شو. د ایکو موسسې عمومي منشي د ایکو د غړو هیوادونو ترمنځ په همپالنې په ټینګار کې د ډاکټر مسعود پزشکیان د دریزونو په قدرونه سره په ترکیه کې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو راتلونکي ناستې ته اشاره وکړه او د غراز هیله وښودله چې د غړو هیوادونو د چارواکو د تعاملاتو او غونډو په نتیجه کې د ایکو موسسې د غړو ترمنځ د ملګرتیاوې پراخې شي. د ملیشیا لومړی وزیر د غزې ترانګې د خلکو د اجباري کوچولو لپاره د امریکا د ولسمشر لپلان سره په مخالفت کې ټینګار کړی. ملیشیا به د غزې ترانګې په وړاندې د نورو مسلمانو هیوادونو په څیر خپل دریز خوندي وساتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې سه شنبې په شپه د سیونیستي رژیم له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې یو ځل بیا د شاوخوا عربو هیوادونو ته د غزې ترانګې د اوسیدونکو فلسطینیانو د منتقلولو په باب خپلې خبرې تکرار کړې او د غراز یې وویل واشنگټن په د غزې کنټرول په لاس کې واخلي. زموږ خبریال د ایرنا لکول راپور راکړی د ملیشیا لومړی وزیر انور ابراهیم پرون د غزې ترانګې بیا رغونې ته د خپل هیواد ژمنتیا په باب وویل. ملیشیا به د یو مسلمان هیواد په توګه د فلسطین د ازادۍ په وړاندې خپل دریز څخه لاس په سر نه شي. انور ابراهیم د ملیشیا په نړیوال پوهنتون کې په یو لړ دستورو کې په خپل وینا کې ویلي دي دا مهمه ده چې ملیشیا د نورو اسلامي هیوادونو په شان خپل دریز خوندي وساتي. تیره اونۍ هم د ملیشیا لومړی وزیر ویلي وو چې دغه هیواد له غزې ترانګې سره د خپلو لومړنیو مرستو د یوې برخې په توګه په غزې ترانګې کې یو ښوونځی، یو روغتون او جومات جوړولو ته ژمن دی. همداراز د عربي اتحادیې د غزې ترانګې د اوسیدونکو فلسطینیانو د کوچولو په باب د امریکا د کرغړن ولسمشر د پلان په غبرګون کې دا پلان د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي وبلله. ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په شپه د سیونیست رژیم د پوځ د بې امانه حملو له امله پراخې کنډوالې پلمه کړې او د غزې ترانګې د بشپړ خالي کولو او نورو ګاونډیو عربو هیوادونو ته د اوسیدونکو د کوچولو او پر غزې ترانګې د امریکا د سلطې غوښتونکی شوی دی. پاسټوډی د ایرنا لکول راپور ورکړی. عربي اتحادیې په یوې اعلامیه کې د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلې او په خپل اعلامیه کې ویلي دي بېشکه ټول عرب هیوادونه د فلسطین د ارمان د اصولو په باب سره یو نظر لري او یو تر ټولو مهم اصول هم ختیځي قدس په پلازمینې د 1948 کال د پولو په اساس د فلسطین د یو خپلواکه هیواد جوړولو لپاره خپلو رواو حقوقو ته د فلسطین د ملت رسیده ده. په دغه نامه کې راغلي دي د غزې ترانګه او لویدیځي غاړه د فلسطین د راتلونکي هیواد حدود دي. له دې امله د ټرمپ پلان او د عربو هیوادونو او نړیواله سویه د فلسطینیانو د کوچولو د سناریو دودولو مردود او د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي وبلله. دغه پلان د بې ثباتۍ لپاره یوه دسیسه ده او د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې او امنیت له ټینګېدا سره هیڅ مرسته نه کوي. په عین حال کې د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو د خارجه وزارت د ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د عربستان، اردن، مصر او ځینو نورو اسلامي هیوادونو دریزونه ستایلي دي. د عربستان خارجه وزارت هم د فلسطین د خپلواکه هیواد د جوړولو په باب د دغه هیواد په ثابت او نه بدلیدونکي دریز ټینګار کړی دی. د مصر خارجه وزارت تیره اونۍ هم له غزې ترانګې د فلسطینیانو له ویستلو پرته د دغې ترانګې د شرایطو او حالاتو له ښه کولو سره اړونده پروګرامونو د اجرا غوښتنه کړې ده او مصر او اردن ګاونډیو هیوادونو ته د اوسیدونکو د اجباري کوچېدا له ټرمپ پلان سره رسمن مخالفت اعلان کړی او ویلي دي دا پلان به هیڅکله هم ونه مني. دا په داسې حال کې دي چې کرغړن ټرمپ په زغرده ویلي دي چې مصر او اردن به دغه پلان حتما وہ منی همدار از د افغانستان د طالبانو حکومت هم د فلسطین د خلکو د اجباري کوچولو په باب د امریکا د کرغړن ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ټینګار کړی دی چې هیڅوک یا کوم یو هیواد د فلسطین د خلکو د برخلیک په باب د فیصله کولو حق نه لري. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره دا فلسطین د خلکو د اجباري کوچولو په باب د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ څرګندونې په سخته محکومي کړې او ټینګار یې کړی دی هیڅوک یا کوم هیواد د فلسطین د ولس د برخلیک په باب د فیصلې کولو حق نه لري. دغه اعلامیې له عدالت غواړو او هغه شیندونکو هیوادونو غوښتې دي څو د دغه شان دسیسې په وړاندې دي ودرېږي او د نیواګرۍ او ظلم باندې د مشتملو سیاستونو د حقوق خنډ شي. د افغانستان د خارجه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي دغه شان څرګندونې په ښکاره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي حسابېږي او هیڅوک یا کوم هیواد د فلسطین د خلکو د برخلیک په باب د فیصلې کولو حق نه لري. د دغه اعلامیه په اساس له دغه شان پلانونو ملاتړ نه یوازې د سیونیست رژیم د پشتیبانۍ او بشپړ ملاتړ په معنا دی، بلکې د سیمه ییزو بحرانونو او ترنګلتیاو د لا زیاتېدا سبب به هم شي. د حماس او اسلامي جهاد غورځنګونو په شمول د فلسطین ډلو ټپلو هم د غزې ترانګې د بیا رغونې په پلمه د دغې ترانګې د خلکو د کوچولو په اړه د ټرمپ تکراری او کرغړنې څرګندونې په سخته محکومې کړې او ټینګار یې کړی دی د فلسطینیانو د امریکا په وسلو سره تر 1500 میاشتو پورې د ډېرو بې امانه او بې خرته بمباریو سره سره د کډه په سر کې دا لپاره درستې دسیسې شنډې کړې دي. همدار از د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس مسولانو د فلسطینی ملت د کوچولو په باب د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په محکومیت کې د نړیوالې ټولنې او هیوادونو څخه د غوښتنې په ترڅ کې روښانه کړي دا نړیواله ټولنه باید د برخلیک د ټاکنې د حق او د نیواګرۍ د ختمولو لپاره د فلسطینیانو د روا حقوقو ملاتړ وکړي. د غزې د خلکو د کوچولو او کډه په سر کولو په باب د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ تکراری څرګندونو ته د فلسطینی او مسؤلانو او مبارزو ډلو د غبرګون په دوام کې د حماس غورځنګ د ویندوی عبداللطیف القانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي له غزې ترانګې څخه د فلسطینی خلکو د کډوالولو په باب د امریکایانو څرګندونې چې د موږ د ملت په ضد د ټرمپ خطرناکې څرګندونې یې تر ټولو وروستی مهرې دی د فلسطین د عادلانه ارمان د لمینځه وړلو لپاره د سپیری هڅې په چوکاټ کې یو کوشش دی. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران دے تهران دے اسلامی جمہوریت غاگی عزت من اردن کو زنخ پل سیاسی تبصرہ در آورو چے دا غزی ترانگی باندے دا سلطے لپارا دا امریکا دا ولسمشر دا حدس پا باب دا د امریکا کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په شتون سره د خپل نوي پلان د توجیه لپاره د غزې ترانګې بوګنونکو او لړزونکو کنډوالو ته چې د اسرائیلي پوځ لخوا په 15 میاشتنی جنگ کې رامنځته شوي اشاره کړې او ویلي دي غزې ترانګه د فلسطینیانو لپاره مناسب ځای نه دی او باید د هغوی لپاره د ځمکې یوه نوي او ښه ټوټه برابره شي. د امریکا د حکومت دغه نوې دریز د دې خودنه کوي چې ټرمپ غواړي له بنیامین نتنیاهو سره په ملګرتیا کولو سره د فلسطین پاتې ځمکه په خپلو کې سره وویشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې مخکې هم ویلي وو د غزې ترانګې استوګن فلسطینیان باید مصر او اردن ته کډه په سر شي چې د غزې د کنډوالو د آبادولو امکان برابر شي. خو اوس د امریکا ولسمشر یو قدم مخکې شوی او په غزه ترانګې د واکمنۍ او د مدیترانې سمندر په ختیځي غاړه کې په دغه ګڼ نفوسه او کوچنۍ سیمې د مالکیت خبره کوي. راپورونه د غزه ترانګې د نیولو او دغه راز د اردن سیند په لویدیځي غاړه باندې د سیونیستي رژیم د واکمنۍ په رسمیت د پیژندلو د احتمال په هکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅې خودنه کوي. یو داسې سړی چې په ځوانۍ کې د ودانیو په صنعت کې فعالیت کړی او اوس د امریکا ولسمشر دی، د هڅه کوي د انسان دوستۍ مرستو په پلمو سره د غزې جنگ ځپلې سیمه له خلکو خالی کړي او هلته کنډوالې شوي ودانۍ بیرته ورغوي. هغه هم په داسې حال کې چې اصولا داسې هیڅکله فیصله یې نه ده کړې چې د همدغه جنگ ځپلو سیمو د خلکو نظر وپوښتي. په همدې دلیل په غزه کې د 2.5 میلیونه کسانو د کډوالولو د ضرورت خبره کوي. د اردن سیند د لویدیځي غاړې د څه د پاسه 1.5 لک اوسیدونکو لپاره یې هم د 1948 میلادي کال د فلسطینیو سیمو یعنی د اسرائیلو تر کنټرول لاندې سیمو سره د غزې ترانګې د یو ځای کولو احتمال هم ورکړی دی. په دې ډول به عملا د امریکا د اوسني حکومت لخوا د فلسطینیانو او د اسرائیلیانو ترمنځ د دوو حکومتونو د حل لارې آیډیا څنګ ته کړی شي او امریکا به د اسرائیلو په جنگ کې د فلسطین پاتې سیمې هم ونیسي. البته تر اوسه ټولو عربو هیوادونو په یوه خوله مصر او اردن ته د غزې د فلسطینیانو د کوچولو لپاره د ټرمپ له آیډیا سره مخالفت کړی دی. سره له دې تصور کیږي چې ډونالډ ټرمپ د عربو هیوادونو په تیره بیا د مصر او اردن په وړاندې د امریکا په سیاسي او اقتصادي او د غراز د امریکا د پوځ د روب رامنځته کوونکي نفوذ باندې حساب خلاص کړی دی. په بله وینا که چیرې د امریکا پوځ په غزې باندې د واکمنۍ لپاره دغې سیمې ته واستول شي او د مصر سرحدونه په زور سره خلاص کړي چې له دې لارې سلګونو زره فلسطینیان د مصر داخل ته وکوچوي، قاهره به د مقاومت کولو جرأت ونه لري. سره له دې لیرې ښکاري فلسطینیان داسې ملت چې د 80 کاله نیواګرۍ جنگ او د وژلو په مقابل کې خپل ټاټوبي د آزادولو آیډیل څنګ ته نه دی کړی، د امریکا د نیواګرۍ په مقابل کې چوپتیا غوره کړي او ورته تسلیم شي. له دې کبله په لویدیځي آسیا سیمې کې د سولې د ټینګولو او د میلیونونو فلسطینیانو لپاره د آرامه ژوند برابرولو لپاره د ټرمپ د ادعا په اپوټه د امریکا نوی ولسمشر عملا په لویدیځي آسیا سیمې کې د نوو جنگونو د اور د بلولو په حال کې دی چې لمبې به یې نه یوازې د سیمې هیوادونه وسوځوي، بلکې دغه اور به د فلسطین د ټاټوبي د نیواګرو ځواکونو د یوې برخې په توګه د امریکا لمن ته هم وغځېږي. د فلسطین په ټاټوبي کې به سوله او آرامښت هغه مهال ټینګ شي چې د فلسطین د 2 میلیونه انسانانو پر ضد بېعدالتي ختمه شي او هغوی د خپل د نظر وړ او د خپلې خوښې هیواد جوړولو ته ورسیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نوول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په تراحت سره دا ویلې چې موږ چې کوم یارګر روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه وخت مو په خیر زه ته ولخو غنایم او تاسو هین درخ پر بناوري په دې ورستوي کې افغانستان کې د سرپرست حکومت په منځ کې د ځین اختلافاتو خبرونه ورکول شوې دي چې ورسره جوخه د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي موین عباس تنگزای متحده عربی امارات ته لاړل که هم د طالبانو د سرپرست حکومت وایي زموږ الله مجاهد تیر ورس خبر ورکړ چې سراج الدین حقانی هیواد ته راستون شوی دی خو له دې سره یو ځای د عباس تنگزای ځینې غږونه خپاره شول چې پکې د ناهیلۍ فاصلې رامنځته کېدو او اختلافاتو خبرونه لیدل کېږي بلخوا د امریکا ولسمشر لخوا په افغانستان د مرستو بندول د بګرام اډې ترلاسه کول د پاکستان د استخباراتو چارواکو له لوري په ترکیه کې د پخوانیو سیاسي څیرو سره لیده کاته او ګڼ نور هغه موضوعات ول چې په افغانستان کې د اوسني سرپرست حکومت په اړه اندېښنې ځینې نورې هم لوړې خواته تللې دي اخوا د امریکا د استخباراتو ادارې د پخوانیو غړو له لوري د پاکستان افغانستان په سرحدونو کې د داعش زیاتوالی د امریکا څخه په افغانستان کې د پاتو شوو وسلو په اړه د پاکستان اندېښنې او په افغانستان کې د ځینو ترهګرو ډلو د شتون په اړه هم بیلابیل خبرونه خپاره شوي دي خو له دې ټولو سره سره د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایکس پای وسپیس کې بحث وکړ او افغانانو ته یې د ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی دی او زیاته کړې چې په دغه هیواد کې داعش ځپل شوی دی د بګرام اډه د افغانانو ملکیت دی او هیچا ته به یې ور نه کړي هغه په ترکیه کې د پخوانیو سیاسونو ناسته عادي موضوع یاده کړې او د پاکستان په لاسوهنوی اندېښنه ښودلې ده خو دا ټولې چارې څنګه جریان لري په همدې موضوع مو د تهران رادیو هنداره خپرونه ځانګړې کړې بس کې را سره د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر سید احمد شاه سادات او د سیاسي او نظامي چارو کارپوه ډګروال کامران امان میلمانه دي خو د بحث پیل کېدو وړاندې یوه لنډه دمه لرو د تهران رادیو درنو ورتون خو یو ځل بیا هم خره غلاس کیندره خبرونه ورته چې د افغانستان دوستي وزارت مزنګړی کړي بس کړه سره د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر هاغلی سید احمد شاه سعادت او د سیاسي او نظامی چارو کارپو هاغلی ډګروال کامران امان میلمنه دي بس له ساده سپ څخه پیل کوو ساده سپ په ورستیو کې د طالبانو په منځ کې د ځین اختلافات خبرې کیږي د بس تنګزي د خپګان بس هم شوایسته په نظر اختلافات شته او ک وی ولی اختلافات د دوی په مس کرام مست شول او اختلافات نه وی ولی دومره په لویه کچه تبلیغ کیږي
واکین چې په میډیا کې چې په سوشل میډیا کې چې مونږ واورو او وینو د طالبانو د مشرتابه د رهبری شورا او د وزیرانو ترمنځ هغه کوم اختلافات چې دي او د رهبریت سره دغه اوریدل کیږي دومره اندازه به هم نه وی لکه څومره چې سوشل میډیا ورته هوا ورکي خو کا اختلافات نه هم وی نو حتما اختلافات چې نفس او شیطان او امتیازات او قدرت دا شیان دي چې دا اختلافات او سبب ګرځي خو زدا دې پورې اړه لري چې څنګه د طالبانو مشرتابه وکول شي چې دا اختلافات کلم پیدا کیږي مخنیوي وکي او یا لمنځه یوسي نو دا په هغه وخت کې کېدای شي چې د طالبانو نظام قوي وي د یو واحده اداره ولري لکه چې وسنګ هم لري او دا هغه وخت کې قوي کېدلی شي چې اداره هغه وخت کې قوي کېدای شي چې دوی د ولس غوښتنو ته ځواب ولري او ولس چې سغواړي دوی نه او ولس خوشاله وساتي کله چې ولس راضي وي نو بیا هغه نظام هم ډیر قوي وي او چې ولس د نظام سره همکاري ونکي هغه نظام بیا ضعیف وي او د ضعف په نتیجه کې اولین هدف اولین کار چې پرې کیږي هغه داخلي اختلافات وي هغه په خوانی چارواکي چې هغه ډیر زیات امتیازات درلودل په جمهوریت کې او په شلو کالو کې د بیت المال په خزانو باندې ناشتو هغوی کوم امتیازات چې تلاسه ورکړي دي هغوی آرام نه کینی نو هغوی به همیشه هلې ځلې کوي چې د طالبانو په داخل کې اختلافات راشي او نور هم هوا ورکی ورته. نو همدې د وجې دا به د افغانستان د خلکو لپاره یو بد زیری وي، یو ډیر بد زیری به وي که چېرته د طالبانو په منځ کې اختلافات را پیښ شي او په اصطلاح بیا افغانستان یو کورنیو جګړو ته ولاړ شي، ځکه اوس حداقل یو نسبتا امنیت راغلی دی او د اقتصاد په برخه کې هم خبرونه چې موږ ګورو یو څه پرمختګ روان دی. او طالبانو نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې د ولس هغه بعضې مشروع غوښتنې چې دي هغه ومني، د اوناسو ته د تعلیم زمینه برابره کوي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره کوي، خصوصي سکتور ته رشد ورکوي چې کارونه د افغان ولس ته پیدا شي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سادات صاحب. ډګروال صاحب، ستاسو په نظر، خپل ستاسو نظر په دې اړه څه دی چې د طالبانو په منځ کې اختلافات څه ډول رامنځته شوي دي، او که تاسو وایئ چې اختلافات نه دي تبلیغات دي، څنګه دا تبلیغات کیږي، تر څنګ یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین ځینې څرګندونې هم خپرې شوي، دا ټول مسلو ته په کم نظر ګورئ تاسو؟
امارات اسلامي د حکومت دغه کم څلور کاله کېږي چې د دوی په مقابل کې سړه جګړه یا فکری جګړه یا تبلیغاتي جګړه اوج ته رسېدلې ده. هغه مخالفین یا هغه فراری غله چې دا شل کاله یا درته وایم چې د 1992 کال نه همدغه خلک چې دغه فرار کړی دی په قدرت کې، او تر 2018 کاله پورې دوی په افغانستان کې داسې یو کار ونه کړ بنیادي چې موږ نن نښې نښانې چاتو چې دا کار دوی کړی ده. دا ته وایم چې دلته اختلاف نظر به ډېر ساده بسی د ښه حکومتدارۍ په خاطر به مابین کې وجود ولري، اما داسې اختلاف نظر نشته چې نن خبره سرنوشت د وطن باندې لوبې وکړي، ملي ګټو باندې لوبې وسي، په مملکت باندې لوبه وسي. داسې کوم اختلافات د تر اوسه د امارات اسلامي وجود کې موږ نه د احساس کړی او نه دلیدلی او نه وجود لري. دې راز د موافقت د حکومت همدا ده چې سخت ژمنتیا لري، بل دا ټول علما دي، دین دي، دوی د شخصي منفیتونو په خاطر مبارزه جهاد نه ده کړی، دوی د دین په خاطر جهاد کړی، دوی د افغانستان د ازادۍ په خاطر جهاد کړی، دوی د دغه ظلمونو د ستم په ضد مبارزه کړې ده. آیا دا کله کولای شي چې دا به ووایي سوالا د شخصي منفعتونو په خاطر، د شخصي ګټو په خاطر، به مقامونو په خاطر به دګ منګ وینو عملاً یو وزیر زی والی کیږي، یو والی زی وزیر کیږي، یو قماندان زی قماندان د ولسوالۍ کیږي، د ولایت. دا درې کلو کې دا تشکیلات او دا موضوعات روان دي. کله چې امارات اسلامي د کابینې غړي مرستیا په خاطر، تدایی په خاطر هم چیرته ځي، بیاغه ته سیاسي کیس جوړیږي ورته واچي، صدا مخالف سو د خپل حکومت سره، د خپل امیر المؤمنین سره، یا ناراضی سو دا سو. تاسو په یاد څه کړه مولوی صاحب کبیر لاړ درې میاشتې تقریبا دی د تداوی لاندې همدغه دوبای کې، اما دلته څه نو تبلیغات په سر روانو. مولوی صاحب کبیر بهتر راغی خپل مقام ته، اوس وزیر دی ماجرینو ده، یعنی دا سه هغه دی ستانکزای صاحب هم تکلیف پیدا که، مریض و تلای تداوی تا دا پیاد ولری چه ستانکزای صاحب بهتر ازی. دا هم نو مشکلات دی چه تبلیغاتی جنبه لري او د امارات اسلامی په ضد باندې، او دا نه تنها د امارات اسلامی په ضد باندې، دغه افغانستان وګړي په تشویش کې اچي. دا خلک غواړي چې ارج مرج را پیدا کی، بی اعتباری په حکومت پیدا کی، گویا وطن بے ثبات دا نړۍ واره ته وخی، گویا خلک په تشویش کې دي، وطن بے ثبات ته روان ده. دا ټول هغه جنبه ده چې فکری جګړه ده د امارات اسلامي په ضد باندې، بل هیڅ شی نشته. ده
کور مودان ډګروال کمران امان صاحب چې زوام مرکړ ساده سب د اختلافات یو ټکی د وزیرانو ممنوع الخروج مرکز ته د کندهار د رهبری زواک راستول دي، فکر نه کوي چې دا چاره د طالبانو په منځ کې د بی باوري فضا نور هم زیاته کړي ده، او یو بل ستونزه د بیکاری ده چې خای نور ستونزې هم په افغانستان کې وزیږي؟ په دې اړه ساس نظر څه دی؟
دغه د د طالبانو د وزیرانو په بهرني سفرونو باندې کوم بندیزونه لګیدلی دي؟ په سوشل میډیا کې هم دغه موضوع ډیره زیاته نشر شوې ده. دا خو معمول دی چې ممنوع الخروج د یو وزیر یا دوه وزیرانو یا د ټولې کابینې دا په خام شوې دي او کوم مشکل هم نه لري. خو خبره دا ده چې په یوازې دی چې ممنوع الخروج اعلان شي باید اعتماد په خپلو کې سره زیات شي. او بل دا ده چې دغه ویل کیږي چې کابل ته او بعض ځینو لویو لارو د کنټرول دپاره د کندهار نه کوم نظامیان راغلي دي، نو دا د یو قدرت د مرکزي قدرت زیاتول د مرکزي حکومت قوي کول دا یو ښه خبره ده. خو اصلي حل دا ده چې باید دې ته ضرورت نشي چې د کندهار نه باید دلته نظامیان راشي کابل ته او یو د بې باورۍ په خاطر باندې یا حتما یو امنیتی ستونزو په خاطر باندې ولېږل شي. په کار دا ده چې په خپلو کې داخل کې هغه اعتماد باید زیات شي او د نظامی اړخ نه پرته په خبرو باندې په تفاهم باندې مسائل باید مشکلات او اختلافات ختم شي. او په عین وخت کې بیا هم راځو دې ته چې خبرم ټولو نه مهمه ولسته امنیت هم چې راځي د ولسته لارې راځي. که چیرته اقتصاد د یو هیواد هم ښه کیږي د ولس لخوا ښه کیږي. خصوصي سکتور باید قوي کړل شي. دولت ته په کار دي چې زمینه د خلکو لپاره د کار د خصوصي سکتور هغه رشد او بل دا ده چې د پانګونې جذب دا د دولت کار دی چې افغانستان لپاره د افغان ولس لپاره یې دوی آماده کړي نور د ولس چې دی خپله بیا پر مخ ځي.
ډیره زیاته مننه کور مودانه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر سید احمد شاه سادات چې ځواب مرا کړ. دوستانو یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. تهران رادیو ترن ورتون خو یو دل بیا هم خرغ لاس باسته دوام ورکو. ډګروال صاحب د پاکستان د استخباراتي چارواکو لخوا د پخوانیو د افغانستان البته د افغانستان د پخوانیو سیاسي کسانو سره په ترکیه کې ناسته شوې دي. ناسته په کوم نظر ګوري؟
دا یو نوې دی پاکستان مستقیما مداخله دي په افغانستان په داخلي چارو کې او یا د افغانستان د حکومت د فشار راوړلو لاندې هغه پخوانی چارواکو نه د افغانستان د جمهوریت د خلکو نه چې هغه د افغانستان ملت د هغوی نه ښې خاطرې نه لري او هغوی په دې کلونو کې چې په قدرت کې وو د افغانستان ملت د غیر له خیانت نه خدمت نه ده کړی او بالاخره دوی وطن نه ځانونه تبعید کړه او فرار وکړه ولاړل. اوس د پاکستان استخباراتي مسؤلین غواړي صدا قربتوب وکي کله تاجکستان کې کله په ترکیه کې کله په خپل اسلام آباد کې کله په فرانسه کې بس پاکستان نه آرام نه منډي وهي. پاکستان ته زما وړاندیز دا ده چې تاسو خپل مشکلات خپل حل کړئ. څنګه تاسو کورنۍ جګړه ده، هغه تاسو قرض قرضداري ده، اقتصاد هم په صفر زر ده، تاسو سیاسي اختلافات خپل مابین کې ختم کړئ، هغه وخت بیا ځای نور هیوادونو کې مداخله کوي. غواړي افغانستان بے ثباته وخی، امریکا ته وخی، چې ګوره دا بیا ځه داسې امکانات لرم په افغانستان کې دا د ګوره دونه خلک ما په لاس کې دي او نړۍ منطقه کې هم داسې یو سوال پیدا کی او په څنګ دې کې د افغانستان حکومت هم په تشویش کې واچي. ګویا یو نوه اله د فشار جوړی دی امارات اسلامي په ضد باندې. دغه ټول د پاکستان مستقیما مداخلی دی افغانستان په چارو کې. امیدوارم چې پاکستان خپل لاسوهنه د افغانستان د هیواد نه د واخلي او په آرامه د خپل مشکلات حل کړي او د افغانستان حکومتونو سره د دوی جوړ جاړی په رسمي شکل باندې وکړي چې هغه ډیپلوماتیک مسایل دي.
د سیاسي او نظامي چارو کارپوه هغلی ډګروال کامران امان په بس کې مو له ګډون او ځواب راکولو مو نړۍ مننه. ساده صاحب، ستاسې د ترکیې نه ته په کوم نظر ګورئ؟ په دغه خلکو افغان ولس څومره باور لري او دویم د پاکستان لخوا له دغه کسانو سره ناسته فکر نه کوي چې پاکستان مداخله کوي او یو ځل بیا هم په افغانستان کې د یو نوي جنگ لپاره لار هواروي؟
دغه د انقره کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لوړپوړو مشرانو د افغانستان هغه پخواني سیاسینو سره لیدلی دي، دا کومه نوې خبره نه ده. دا په دې معنی باندې نوې خبره نه ده چې په دغو کسانو باندې یو پرته د دوستم څخه نور په دې ټولو باندې پاکستان تقریبا د تیرو 15 کلونو په دوی باندې سرمایه گذاری کړې ده. دوی سره مستقیم روابط درلودل، دوی حتی ځینې د دوی څخه ډیر پاکستانیان دي نسبت د دې نه چې خپل پاکستان وګړي پاکستانیان دي. دا دوی د هغوی په لاس لوبېدلې دي، هغوی ورباندې پوره کنټرول لري، د هغوی په اصطلاح سرسپارلي غلامان دي. او زه مطمئنم چې انشاءالله د دوی د لارې به نور پاکستانیان به خپل هدف ته نه رسیږي. که چیرته افغانستان رشد کوي، افغانستان سمون خواته ځي، د ځوانو افغانانو د لارې به افغانستان رشد ځي، سمون خواته به ځي، همدغه نظام کې به اصلاحات راځي. خو انشاءالله نور به د دوی کوم شوم پروګرامونه دي د هغه کسان چې په ترکیه کې دی او غواړي افغانستان طبیعي طرف ته راولي، او د پاکستان استخبارات چې کوم پروګرامونه لري دا به انشاءالله ناکامیږي. ځکه اوس خلک پوه دي چې د جهاد په نوم باندې دوی خپل تجارت کوي. دوی داسې تجارانو چې دوی خپل ځان صرف جوړ کړی، دوی د ولس په غم کې نه وو. دوی ته یو مثال د دوی وښی چې دوی د هیواد لپاره په 15 کلونو کې کړی پرته د دې چې تباهي راوسته ده.
د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر هغه سید احمد شاه سادات له ځواب راکولو مو نړۍ مننه. د تهران راډیو د نورتونکو اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ل خپل دواړو میلمنو تاسو له ملکیا نړۍ مننه. تر بیا هم په پاکوال سپیشلی رسپارم. الله ملشه.
د امام خمینی تګلاره. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوو چې د اسلامي انقلاب په بڼه اخیستلو کې د ځوانانو د رول په اکله یو خبرونه درته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، روانې ورځې د سباون للسیزې او د اسلامي انقلاب د بریا لکلیزې سره سمون خوري. د فجر یا سباون پر را رسیدو سره یو ځل بیا د انقلاب د ړومبه ورځو یادونه راژوندي کیږي. موږ هم په دې مناسبت سره غواړو د ایران د اسلامي انقلاب په بڼه اخیستو کې د ځوانانو د مهم او وتلي رول په حقله خبرې وکړو. په دغه ځانګړې خپرونه کې تاریخ ته پکتو سره به د ځوانانو رول ته کتنه وکړو، البته نه یوازې د انقلاب پر رامنځته کېدو کې، بلکې له انقلاب په وروسته پړاو کې هم د ځوانانو پر رول باندې بحث کوو. ځوانان تل د انساني ټولنو په تاریخ کې مهم رول لوبوي، له لرغوني پړاو څخه نیولې بیا د معاصر تاریخ تر لویو بدلونونو پورې. د اسلام په سپېڅلي دین کې د ځوانانو رول او مقام ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. په قرآن کریم او حدیث شریف کې له ځوانانو څخه د هرې ټولنې د لویې پانګې په توګه یادونه شوې. د شپږم امام حضرت جعفر صادق علیه السلام څخه په نقل شوی روایت کې راغلی دی، ځوانانو ته مراجعه وکړئ ځکه چې هغوی د خیر په کار کې مخکښ دي. د هغه حضرت دا خبره ښودنه کوي چې ځوانان تل په برخلیک ټاکونکو او مهمو ډګرونو کې د شتون لپاره چمتو دي او د لویو ارمانونو خدمت ته تیار دي. امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام هم په نهج البلاغه کې د ځوانانو په روزنه باندې ټینګار کړی او فرمایلی دی، د ځوان زړه لکه خالی ځمکه ده چې هر څه پکې وکرل شي هغه منلو ته تیار دی. د مولا په کلام کې دغه لیدلوری په هر ټولنه کې د روښانه او ځلانده راتلونکي د جوړولو لپاره ځوان نسل ته د پاملرنې ضرورت څرګندوي.
بله شکه په شلمه پیړۍ کې د ایران د تاریخ یو له ټولو مهمه برخه په 1979 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب بریا ده. داسې انقلاب چې نه یوازې د پهلوي پادشاهي رژیم په وړاندې پاڅون وکړ، داسې پاڅون چې د ظلم، فساد، زور او په پردیو باندې د پیلتیا په وړاندې پاڅون و. په دې لاره او مسیر کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځوانان د هڅانده او مقاوم ځواک په توګه بنیادی رول ولوبول. په هره ټولنه کې د ځوان پرګنې د ځواک، انرژي او زیاتو وړتیاو د درلودلو له امله کولی شي په ټولنه کې برخلیک ټاکونکي رول ولوبوي. په هره ټولنه کې ځوانان د هغه اصلي پانګه بلل کیږي چې کولی شي په مختلفو علمي، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، هنري او سپورتي ډګرونو کې د هغه ټولنې د ودې او د پرمختګ زمینه برابره کړي. د ایران په اسلامي انقلاب کې د مبارزې لپاره درې اصلي او حیاتي مرکزونه موجود و چې ځوانان په خپل نه ختمیدونکي شور او جذبې سره په هر یوه کې برخلیک ټاکونکي رول ولوبول. لومړی مرکز جماعت. جماعتونه د انقلاب د تپیدونکي زړه د فکری او معنوي بنیادونو په توګه و. په هغه ځای کې و چې ځوانان نه یوازې لمونځونه کول، بلکې د هغه په ترڅ کې په سیاسي، ټولنیز او انقلابي بحثونو هم برخه اخیستل. له جماعتونو څخه نه یوازې د رژیم پر خلاف شعارونه ورکول کېده، بلکې اسلامي انقلاب هم په دغو جماعتونو کې ورو ورو بڼه اخیستل. دوهم د دینی علومو مدرسې او علمیه حوزه. دغه مدرسې د 1979 میلادي کال د انقلاب په بهیر کې د ایراني ځوانانو د فعالیت له اصلي مرکزونو څخه و. په علمیه حوزو کې د مبارزو او پوهو ملایانو نوی نسل روزنه ترلاسه کول چې په راتلونکو کې به یې د لویو عالمانو تر هدایت او لارښوونې لاندې له رژیم سره مقابلې ته ور ودانګل او اسلامي انقلاب بریا ته ورسول. علمیه حوزه له خپلو ټول موجودیت سره د تقلید له لویو مراجعو یعنی مفتي عالمانو نیولې بیا تر استادانو او ځوان طالبانو پورې ټوله دغه غورځنګ د مشر ملاتړ ته چمتو شول او خپل رسالت ته په عمل سره سرشیندنې وکړې. دریم پوهنتونونه. پوهنتونونه هم په اسلامي انقلاب کې د ځوانانو د حضور یو اصلي مرکز بلل کېده. د محصلینو پورې اړوندو غورځنګونو د ایران په ټولو پوهنتونونو کې د حکومت پر خلاف د ولسي مبارزاتو له اصلي مرکزونو څخه بلل کېده. محصلین په اعتراضاتو او مظاهرو کې په خپل فعال حضور سره د پهلوي رژیم په نسکورولو کې بنیادي رول ولوبول.
ارواخاد امام خمینی رحمت الله علیه د اسلامی انقلاب بریا د ځوانانو د سرشندنو او فداکاریو له امله وبلله او په دې اړه یې وفرمایل، د پوهنتون ځوانان، د مدرسې ځوانان، د بازار کاریاري ځوانان او محترم قبایل دا هغه پرګنې وي چې په خپل پاسون سره منحوس رژیم په شا وتنبوه او د نړۍ د استعمارګرو لاس یې په هیواد کې غوڅ کړ. امام خمینی رحمت الله علیه په یو بل ځای کې فرمایي، تاسو ځوانان د ایمان په ځواک سره دا پاڅون تر دې ځایا راورسوه او بریالی مکه، د ایمان دا قدرت وساته. امام خمینی د خپل ویناو په یو برخه کې داسې وایي، د خدای درود دی وی په تاسو د ایران لوی ګلسه او په تاسو هوښیار او غیرتمنو ځوانانو، د ایران په ټولو پرګنو کې ستاسو ځوانانو په ډیر همت سره دغه غورځنګ دې ځای ته راورسېده. ستاسو د لوړ همت په وجه بریالی شو او له ایران څخه د فساد جرړه مو تر ډیره وویستله، او انشاءالله له دې وروسته به هم ستاسو ځوانانو په لوړ همت سره د فساد د دې جرړې پاتې برخې هم له منډه وویستل شي.
لیکن د ځوانانو رول یوازې د انقلاب له پړاو سره محدود نه و. له انقلاب وروسته د ایران ځوانان د انقلاب له لاسته راوړنو څخه د تحفظ په برخه کې مقاومت وکړ. د سپیڅلې دفاع په پړاو کې د ایران ځوانان هم د جنگ په ډګرونو کې او هم د جبهې په شا کې هر اړخیزه مقاومت وکړ، څو له اسلامي هیواد څخه دفاع وکړي. په دغه اته کلونو کې 1550 کسان له محصلینو څخه په کراتو جبهاتو ته استول شوي، چې له 6000 زیات شهیدان او له 2350 نه زیات ټپیان او 2433 بندیان د ایران او اسلامي انقلاب څخه د دفاع په لار کې ورکړي دي. په دې پړاو کې د پوهنتون ځوانان هم د جنگ په قومانده کې ډیره فعاله رول په غاړه درلودل. د کارنده قومندانانو ګډون له هیواد څخه د دفاع په ډګر کې د پوهنتون د باسواده او مؤمنو ځوانانو د حضور څرګندونه کوي. شهید باقری، شهید علم الودا، شهید زین الدین او د سپیشل دفاع د پړاو زیات نور قومندانان هم د پوهنتونونو محصلین و چې د مسؤلیت د احساسولو له مخې جهاد ته ور ودانګل او خپل تاریخي رسالت بشپړ کړ. د اته کلن سپیشل دفاع په موده کې ځوانان داسې وځلېده چې حتی دښمنانو هم پرې اعتراف وکړ.
گرانو قدرمنو دوستانو، نن سبا د اسلامي انقلاب له بریا څخه لسلورو لسیزونه د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته ځوان نسل لا هم د هیواد د پرمختګ په ړومبۍ کرخه کې ولاړ دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي هم د ځوانانو رول او ځایګاته د پاملرنې د اهمیت په باب په کراتو سپارښتنې کړې دي. د اسلامي انقلاب د دویم ګام په اعلامیه کې چې په 1499 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب د بریا په سلویختمه کلیزه کې خپره شوه، معظم رهبر ځوانانو ته په خطاب کې د هیواد په راتلونکي کې د هغوی په بې ساري رول ټینګار وکړ او د هیواد په پرمختګ کې د مؤمنو او انقلابي ځوانانو رول ته په اشاره سره له هغوی څخه وغوښتل چې په مختلفو علمی، فرهنګي، اقتصادي او سیاسي ډګرونو کې د انقلاب د ابتدا پشان په زیات همت سره د هیواد د ودې په لړ کې ګام پورته کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه اعلامیه کې چې په مختلفو ډګرونو کې من جمله علمي څېړنې، پوهې، معنویت، اخلاق او عدالت او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ایران د انقلاب لرلید یې روښانه کړی دی. دوه دیرش ځلې د اسلامي او مؤمنو ځوانانو او د راتلونکي ټکي کارولې دي. د انقلاب په دویم ګام کې نغښتې بنیادي مفهوم د ایران د اسلامي جمهوریت اقتدار، ځان باندې باور، خپلواکي او ازادي یا پورې اړوند دي. د رهبر د لیتوګې لمخې د دغې بیانیې د عملي کېدو دروند بار د ځوانانو په اوږو باندې پروت دی.
اوس هم د اسلامي انقلاب د وارثانو په توګه د ایران غیرتمنو ځوانانو د لویو مسؤلیتونو بار په اوږو راخیستی او د اسلامي انقلاب او د حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د ارمانونو د پوره کولو لپاره په هره برخه کې چې ضرورت وي، که هغه نړیوال ډګرونو کې وي، که اقتصاد، علم، فرهنګ او ټکنالوژي وي، ځلانده هڅې کې وي. هغوی چې د انقلاب پر مهال د فعال نیروګانو په توګه کار کول، نن هم د اسلامي انقلاب د هیلو د پوره کېدو لپاره خوځنده، هڅانده او سرښندونکي پاتې شوي او نوي اسلامي تمدن ته د رسېدو په لړ کې د اسلامي ایران مدد کوي.
تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د سباون د لسیزې دا ځانګړی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو. لملتیا مو مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
تا خدای په امان. Thank you.